افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې ترڅنګ د ګډونوالو هغه فیرس چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپیژندل شوې ناروغي اخته شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغي اخته شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه د افغان ښوونکو د دو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمدستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبری آژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې دا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکو لایزري وسلې د سیستم د تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فیډلن او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلن او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. لومړني روسي پوځي چې د جنګي جنایت په تور د اوکراین په پلازمېنه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارون نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوفا خیفکا کلي کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا کار یې کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو حکومت وایي گاونډو هیوادونو ته د وارداتي بریښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نور ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي د نه پیژندلو خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د طالبانو یو شمېر مخالف مشران د ترکیه په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر ښځې وایي د حجاب له اجباري کېدو وروسته د کور د نارینه وو لخوا ورسره سخت چلند کیږي.
نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون وزي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون وزو.
په خوست ولایت کې د لشمانیان نږدې یو زرو اته سوه پیښې ثبت شوي. دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکي غوماشو د چیشلو سره پیدا کیږي.
په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغون شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغه غونډه په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی، د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ د وخت د شمالي ټلوالي ډلې غړي دي، په تیر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودي او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریځ غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوالو، پرون د ورځې ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل، دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې لس کمیټې جوړې کړي چې یوه هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغه راز دغو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ضد ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت وايي ګاونډو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولای. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال ګاونډو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د گاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 3 میلیون ډالر زیات پور وړی دی. حاضر ده د افغانستان په سلو کې 3 اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 اویا سلنه وارداتي برېښنا کې 15 اویا سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نور کولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولي، بلکه بانکی ستونزه د دې سبب بولی چې پر افغانستان د دغه هیوادونو 3 میلیون ډالر پور پاتې شي. د وی د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خند د پیسو په انتقال کړي. افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لوی برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره لدی چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر غونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه موده ورسته واردات چې برېښنا د ورانکارو پیښو لکه بل پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په خوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
پر همدې موضوع اسمت سروان د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري، تاسو په برېښنا شرکت کې کار کړی څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالی ستونزه لري؟
البته دا باید یادونه وکم چې د پخوا څخه کله چې د امارات دراتک څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ اسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوروړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودن کوای شوی چې وایو درودن په میلیونونو ډالرو پلس او میلیون ډالر هغه د نیک مرغه اوس پیسې راټول شوې دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه خونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي د البته د رسمه ده نه پیژندلو له خاطر او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په مایس کې چدي دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونو د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلي ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي تر څو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپل شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو د لارې ځي. دلته بانکونه ستونزه لري په دې کې سوزلي د یونما څخه هم غوښتنه شوې و چې باید په دغه ستونزه کې دغه ستونزه پرستګي کې د برېښنا د نور هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو دغه ستونزه حل شي. خو د نیکه مرغه تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات لرم، بلې د برېښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافي اندازه پیسې لري او کولای شي او برېښنا شرکت توانېدلې چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې گاونډو یو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برېښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 شلو نه اله 200 میلیون ډالر پورې برېښنا اخیستل او بیرته پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغه وخت هم د کړیو هغه سیاسي سیرو جهادي قومندانانو او هغه اشخاصو چې هیواد ته ژمن نه و چې وروسته هم معلوم شو ډېر پیسې نه ورکولې او تقریبا کولی شم وایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برېښنا شرکت څخه پوروړي وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوروړي پاتې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت په خوانی ویان وحید الله ان توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته د برېښنا له درکه د میلیونونو ډالرو پور په اړه نور معلومات را سره شریکول. ویل کېږي چې د طالبانو حکومت منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته څه باندې 100 میلیون ډالر پور وړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 پی حساب شوی. لشمانیا څه شهید ولې لا هم په افغانستان کې د ناروغي لمنځنه تللی او د مخنیوي لپاره خلک باید څه وکړي؟ اسما سروان پر دې موضوع له ډاکټر فرید احمد سهیل سره چې د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسول دی مرکه کړی ده.
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماش د چلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام په هوای کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزوری وي او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې لخوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري، لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې لخوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو لخوا د چچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې اخرو کې د خوست شاوخوا سیمو کې راپورونه ورکول کیږي. مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې وي. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د ولا کنه تر 1.2 میلیونه پیښې ثبتیږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبي امریکا او جنوبي اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره مشاوردونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو موثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشي معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو لجالیو نه وزي، کوم آواز نه لري، او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچی معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پریوتونه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو، او د جلد هغه حصه چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو، او همدارنګه دغه سپریګانو نه د څملاستو په کوټو کې هم استفاده کولی شو. کچیرې د کور نه د باندې څملو نو کوشش وکړو چې د ککړو ځایونو او ککړو نالیو نه ځان لرې وساتو. د کوټو دننه او بالخصوص د کور نه د باندې که د شپې ویده کیږو نو د پشخانو استعمال ډیر مهم دی، خصوصا کچیرې دغه پشخانې د غوماشو د وژونکو موادو سره یې درملنه شوې نو اغیز یې نور هم زیاتیږي. د عامې روغتیا له نظره د خلکو عامه پوهاوی ډیر مهم دی. د چاپیریال پاکوالی او د پشخانو توزیع ډیر اهمیت لري، او په ورته وخت کې د دغه ناروغۍ د درملنو وړاندې کول خورا مهم دي.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغۍ په باب نور معلومات را سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بهرنیو اسعارو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت یو وار بیا په بیساري ډول ټیټ شو. په همدې منځ کې پاکستان د نور پور د ترلاسه کولو لپاره د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره خبرې پیل کړې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی د جنسونو د بیې د لوړېدو او د ډالر په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدای. نور بل اسمت سرونه وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دا خبري به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه سباندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادله په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ هټه راټیټی شي. پاکستان هیل لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل په مشي پلاوی په خبرو کې د انرژي په برخه کې د سبسيډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسی شي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره لدې هیواد غواړي چې د تیلو او برښنا بیا لوړ کړي او یو له 100 میلیارډ روپی اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهانم تاییدوي چې ترڅو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوی ورکړي، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوړېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستانی شانون کې د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستانی روپیو د ارزښت کمېدو اصلي دلیل بولي.
ازادي رادیو او ری اوډاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د خزر لپاره او اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه مهیروي، خو تر اتنیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان له صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر خزیوای په کور دننه ورسره د نارینه لخوا تاوتریخواله زیات شوه. طالبانو دوه ونې وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداري هم ورکړ ک له توصیه وروسته نجونې او خزی حجاب و نکړي د کورنۍ نارینه به مجازات شي. جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان جون یو خځه ادا کوي چې د طالبان لخوا د حجاب د جبري کېدل وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې لکور د باندې ولاړ شي. د دې خبره نارینه له دې ویره لري چې د خځو لخوا د حجاب د نه مراتولو پر مهال کور په نخه او به حوزه ته غوښتل کیږي. یوې میرمنې چې کابل کې اوسیږي او نغوړي د امنیتي ګواښونو له امله نمخپور شي، ازادي راډیو ته ویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له خځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پریږدي چې بیرون ووځي وای چې برقه مال نه اخستی، نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون ووځي موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون ووځو. په کور کې د موږ نارینه وو پتنګ کړیو، موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ د خوانه هم د طالبانو د خوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا کومې ستونزې سره مخ نشي، باید په کور دیننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړی ده، له هغه وخت نه را په دې خوا د موږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسارم دي، د ټولو باندې موږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه آزاد دوی نه شي ګرځېدلی، ځکه چې دې باندې پوهیږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي، دغه بیا په آینده کې موږ ته جنجال جوړ شي، نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزای په کور دننه د نارینه وو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تیر څو میاشت کې د افغانستان میرمن خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی وترینه برخمنو، مخصوصا کچیرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخواله ته سترګې وغړو، نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کیږي، ټکول کیږي، په مغه اندازه باندې کور کې د نمور باندې فشارونه زیات دي. کوای شي چې دوی ووهې وټکي او نور هم جابرو ستامور باندې وکي، ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د خزی غاک واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیری ورې د شنبه په ورځ د ثور په ولسم نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لاره د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو پاړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف لمخې کوم میرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به پنهخه او وروسته باید د کورنۍ مشران امنیتي او ځیت غوښتل کیږي او سزا به ورکول کیږي. طالبانو دغه شان په ښځو بیل محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی، ډیرای له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې وانډه سفر شوي او لښ پګم ټولګي پورته لزده کړو هم منع شوي دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش لګوا خبر دی ولدې هوا د بیرون حمله د ډلې سره د مبارزې ورتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وای په افغانستان کې د داعش ټلې فعالیت تر نظر لاندې دي او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو ریپورت کې راغلي دي چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سمبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژي په بیا غور بوخته ده. نور حل په دې ریپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دی راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش لګواخه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداري ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بل ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د سیشن په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اگست په 9 له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
موږ وویل چې د داعش د خراسان څنګه په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي، نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیا یقیني کړو، او د دې معنی دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یو برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې په ګوته شوی دي. د دغه ارزونې پر بنسټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی، او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنگیالی لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسنی وضعیت ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتونه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای، چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې ډیری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعده وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوي دي، او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکو تګلاره په غور کولو باندې مصروفوي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعده شتون کمرنګه ښودل شوی وي، ځکه چې طالبان د نړیوالو لولوري د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب وایان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وار وار ویلي چې داعش په افغانستان کې لمنځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلي.
زه شایسته خان منوال د هلمند ولایت ګریشو لسوالۍ نه دغه نشسته ستاسو پریږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشه یي توکي درته لکیږي، نو دلته اکثره خلک وس کوشش دغه کوي چې خپل کرنیزم ځکه معنا خړوبې نه کې د نشه یي توکو د پاره پریږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه دا هیله ده چې په د هلمندوال باندې دغه وکي چې معنا مثال خبرې دا باندې نور دغه نشه یي توکي په یواد کې نه کړی کېږي، دا بدبخته بوټي.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي، او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی شکار نه کوي کینن موږ په جوبو لاسونه چخی، او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویرا دیلې دوم کوبر دوم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د هله د ورور محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سماري کې نوځل. نهر سراج ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه مکتب لرو، کلینیکان ور د واده کمزورې ده، چې ورسي بس نو مریض دغه نه بشکېژن. ما د هله د چې ما راتور لور پور چرک پر ورسي و چې مرتل د کلینیک جوړ کیه مکتبونه مټول. نهر سراج ولسوالۍ کې دونه غټ ولسوالۍ دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای له غزنی څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړي دي د بازارونو لپاره پوغي برسره مختلف ډلې ورته وټا کی، او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي، ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټا کی او له هغه موغه قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی چې دوی د زړه په خوخوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستو. ما د ننګرهار ولایت سه تامه په کوچنیانو واټ کې خصوصا د عاجل په خونه کې ډیر بې بندباري دی، د مریضانو پختنه نه کیږي، اکسیجن نشته دی، کڅوګ واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پختنه کیږي چې څوګ واسطه نه لري دغه د اعلان عمل شنو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
لأجمل ان مننه په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د خزل لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا په موکړې د مهمو خبرونو لاندېسته. د طالبانو یو شمیر مخالف مشرانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغون شوی او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا جوړ کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وای دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولس جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د 40 تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې دا هدا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې سیستم تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د راپور له مخې دغه نوی سیستم پرون چهارشنبه ازمویل شوی او یو ډران یې په 5 ثانیو کې له منځه وړی دی. بوریس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دغه سیستم څخه په اوکراین کې کار اخیستل شوی وویل هو، او زیاته کړه چې لومړنۍ نمونې هلته کارول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فیډلن او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دای به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. سویډن او فنلند چې د اروپایي ټولنې غړي دي او تر اوسه یې ناپیلی موقف درلود په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنه هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته په پام کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله راپورته شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د حسینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډیری مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، اسانتیاوي رامنځته کړي، دوی له بیلابیل مشکلاتو سره مخ کوي. د بیلګې په ډول لږې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړې، په یو شمیر کورنیو کې د نارینه وو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. په عامه خبره طالبانو دغو سړیو ته برتلاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګی امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي، او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کړو، بد